په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې ز هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له رانی سي اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په خیبر ایجنسی کې د امن لخر دوه غړي بچل شوی او یو شبل شوی دی. په کوټه کې یو پولیس چارواکی بچل شوی او امریکایي سینیټر جان میکین ویلی د روس ولس مشر د نړیوال عملیات لپاره د داعش پر تلاش تر ګواخته. د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی چارواکی وایي تیر شپه په تیران ری بابا کې د حکومت پلوه امن لخکر توحید الاسلام د غړو په یو گاډي د سړک غاړې چاودنه شوې ده چې پکې دوه رضاکاران وشل شوي او یو ژوبل دی. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د تیر اتوار پر ورځ په بازار زخخیلو کې د امن لخکر د دوو ډلو په خپلمنځي جګړه کې څلور رضاکاران وشل شو او پنځه ژوبل شول. په کوټه کې د ناسرګند وسلوالو په ډسو کې یو پولیس چارواکی وژل شوی او بل زخمی شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه ډی ایس پی عمر رحمان او د هغه وراره سب انسپکټر لال شمس په خپل ګاډي کې د جیل روډ څخه روان و چې په نامعلومه کسانو ډزې وکړې. د شوبل کې دروستو ډی ایس پی عمر رحمان په اسپتال کې سا ورکړه. د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو اتحادی مشر د 2013 او 2013 کال په بودیجې نیوکه کړې دي او وایي چې په دې بجټ کې د خیبر پختونخوا لپاره کومې خاص پرمختیايي پروژې او د سوداګرۍ په برخه کې ځانګړي پیسې نه دي پیل کړل شوي. حاجی افضل تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د صوبې تاجران له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي نو باید د دوی لپاره ځانګړي پانګې پیل کړل شي.
کم چې ترقیاتی کارونه دي هغه یو منصوبه ماته داسې نه ښکاري چې هغه خیبر پښتونخوا د پاره د مرکزي حکومت دیخي. خو بیا اوس چې افغانستان سره زموږ کوم حالات جوړ دي او دا بارډر کلاو شي او بند شي هغه سره زموږ د صوبې چې کوم معاشي خبره ده هغه بالکل دې جوګه نه ده چې موږ خپل د بچو لپاره روزګار وګټو.
بلخوا د منصوبه بندې پارلیماني سیکرټر ډاکټر عباد الله مشال ریډیو ته ویل موجوده حکومت د لواري ټنل تعلیم او روزنې او ګریډ سټیشنو په ګډون مختلفې پرمختیايي پروژې ترسره کړې دي او په راتلونکي مالي کال کې هم یو شمېر پرمختیايي منصوبې په پام کې لري. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم رستیال مشر محمد عباس خان وای په فاټا کې د سکولونو څخه د ماشومانو وتلو او ستکړو پریښودلو شرح 8% ده چې پکې زیاتره شمېره د جینکو ده. نوموړي پرین له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلی سیمو کې اوس هم د تعلیمي ادارو ډیر کمې دي.
نو دا هم زموږ کوشش دی چې دا ماشومان موږ ایسار کړو په دې سکولونو کې. یعنی مختلف وجوهات دي، د مور او د پلار هم کېدای شي، د خپل خانداني سو وجوهات هم کېدای شي. څه هغه ته چې د مالی وسایل د هغه کمزورتیا غربت په وجه باندې چې دا مختلف فیکټرز دي د دې په وجه باندې چې ډراپ اوټ کی.
بلخوا د کوسی مومندو د ډنډ کلی سکول یوې استادې پرن مشال ریډیو ته ویل چې د کلی خلکو په خپلو پیسو یو سکول جوړ کړی دی چې پکې یوازې دا شاوخوا درې اتیا زده کوونکو ته زده کړې ورکوي. اروپایي اتحادیې د پاکستان، افغانستان او ایران لپاره شاوخوا 340 ملیونه یورو بشري مرستې اعلان کړې دي. د اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو او بحرانونو په وړاندې د نسې مداري او مشر کریسټوس سټیلیانټس پرون په یو بیان کې ویلي دا پیسې به په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د افغانستان دننه بې ځایه شوو خلکو په مرکزي اشیا کې د افتونو په وړاندې حالاتو ښه کولو کې مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه وایي په دې مرستو کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د هوا دننه بې ځایه شوو لپاره 9 ملیونه، په ایران کې د افغان کډوالو لپاره 10 ملیونه او په افغانستان کې دننه د بې ځای شو لپاره 15 ملیونه یورو ورکول کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. مصر له روسیې څخه غوښتي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د ورسره مرسته وکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې پرون په قاهره کې د روسیې او مصر لوړپوړو مشرانو ملاقات وکړ. مصر لاغروستو د لیبیا په ختیځ کې د وسلوالو پر روزنیزو کیمپونو هوایي بریدونه پیل کړي چې تېره اونۍ د مصر په جنوب کې په کاپټیک عیسایانو د عبادت ترسره کولو پر مهال برید وشو. په دغه برید کې چې ذمهواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه، 9 کسان وژل شوي او 43 زخمیان شوي وو. د مصر بهرنیو چارو وزیر سامی شوکری په قاهره کې لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د یو ګډ خبری کانفرنس پر مهال وویل هیله لري چې روسیه به تر خپل وسه پوری پوره هڅه وکړي او داسې به دواړه هیوادونه په شریکه ترهګري ختمه کړي. امریکایي سېنېټر جان مکین ویلي د نړیوال امنیت لپاره د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د داعش پر تلا ستر ګواښ دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مسکو مبینه مداخلت له وجې دې پر روسي بندیزونه زیات کړل شي. جان مکین پرون د آسټرالیا یو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل د ده په فکر داعش ډله ډېر بد کارونه کولی شي، خو د مسلمانانو عقیدو سره چې سره روان دي دا یې په اړه زیات اندېښمن دی. د فرانس منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په ورسای کې خپل روسی سیال ولادمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته د روس رسنۍ تورنې کړې چې د مې میاشتې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ده پر ضد پروپاګنډا او غلط خبرونه ورکړي وو. په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مکرون تر بریا وروسته دا د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی ملاقات و. مکرون د مې په اوومه نیټه د انتخاباتو په دویم پړاو کې خپلې سیالې لیپن ته ماتې ورکړه او د فرانس ولسمشر غوره شو. بلخو ولسمشر پوتین دا تورونه رد کړل چې ګواکې مسکو د فرانس په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخلت کړې ده. نوموړي زیاته کړه په مارچ کې للیپین سره په مسکو کې د ملاقات مقصد د کرملین لخوا پر رایو نفوذ اچول نه و. او اخیری خبر دا چې د ایران ملاتړ لرونکي د عراق شیعه ملیشو ویلي پرون یې د شام له پولیس سره نږدې له کلو څخه داعش ډله په شا کړې ده چې دا د شام ولسمشر ته د ایراني وسلو لیږدولو لپاره د رصد لاره یو وار بیا خلاصولو په لور مهم ګام دی. د عراق شیعه ملیشو یا الحشد الشعبی د شام په شمالي خارګوټي باج کې دا پرونی پرمختګ د روژې میاشتې یوه معجزه یاده کړې ده. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 50 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 59 پیسې او 1 روپۍ 16 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری بیگاش په خبر ایجنسی په تیرا نری بابا سیمه کې د امن لخر د غړو پرې وګاړي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې دوه امن رضاکاران پکې وجل شوي او یو بل ټپي شوی دی. بلخوا هم تیر شپه په کوټه کې د وسلوالو په ډزو کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی. د دواړو پیښو په اړه معلومات درکو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی مشر د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې ګواکې د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د یادې صوبې د پرمختیايي او همداراز تجارتي پروژو لپاره د پام وړ پیسې نه دي بیل کړي.
یو منصوبه ماده داسې نه ښکاري چې هغه د خیبر پختونخوا د پاره د مرکزی حکومت یې دا باډر کلاو شي او بند شي.
په کورمه کې د کالجونو او یونیورسيټو د کونکي دوی ته د حکومتي تعلیمي وظیفو نه ورکول کېدو لامل شکایتونه کوي.
مو بار بار دا مطالبه کړیم د چیرې دا سکالرشپ زر نظر بحال کړل شي لکه چې ته دا رویه روانه نو مو بیا د دې خلاف سړکونو ته وځو.
او ډاکټران وایي هغه ماشومان چې د نسناستي په ناروغۍ اخته شي ډاکټر ته تر رسولو د مخه باید ORS او یا هم کورنۍ شیره ورکړل شي.
کو وارث ورسره لا خدای کړه وارث پکتون نه ورسره هغه ما شومان چې شپږ میاشتې نه عمر دی ته ته کولای شم کورانه شیره جوړه.
پر یو شمیر نورو سیمایزو همدار نړیوالو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د خیبر انتظامی چارواکی وای تیر شپه د ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا نری بابا کې د حکومت پلو امن لخر توحید الاسلام د غړو پرې وګاړي سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې دوه تنه امن رضاکاران وجل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. امنیتی چارواکي زیاتوي د پیښې د ذمہوارو خلکو د لټون لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه ده منلې. فرهاد شینواره تفصیل راکوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا نری بابا کلي کې د حکومت په لوا امن لښکر توحید الاسلام د غړو یو ګاډی روان و چې مخکې نه خښ کړی شوی بم پرې وچاودېدو چې په نتیجه کې د امن لښکر دوه رضاکار ووژل شول او یو پکې ژوبل شو او ګاډی ته یې هم زیان واوړېده. امنیتي ځواکونه وایي د دغې پیښې نه پس نری بابا کلي ته رسیدلی دي او هلته یې په دې پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. ید دیوی چې د اتوار په ورځ په بازار زخخیلو کې د دغې امن لښکر د دوه ډلو په خپل منځي جګړه کې هم څلور رضاکار وژل شوي وو او پنځه پکې ژوبل وو او د دغې کشالې نه پس د امن لښکر پخوانی امیر محمود پردی د خپل منصب نه لرې کړی شوی دی او حاجی بارات خان پردی نوی امیر ټاکل شوی دی. د توحید الاسلام په نوم د امن لښکر غړي د حکومت په ملاتړ د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازار زخخیلو او تیرا کې وسلوالو سره په جګړه بوخت دي او په دې سیمو کې یې نه پرېږدي او وسلوالو سره یې د جګړو په وخت یو شمېر ملګري د لاس ورکړي دي. بازار زخخیلو سیمه کې پخوا یو شمېر وسلوالې ډلې وې خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د حکومت تر کنټرول لاندې ده او یوې اوږدې ناکرارۍ نه پس پکې پرمختیایي کارونه هم پیل شوي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلی
په لس نیمو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نیټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګاش په نڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یوه ګاډي ډزې کړې چې پکې یو ډی ایس پی وژل شوی او یو سب انسپکټر ټپي شوی دی. تر پیښې وروسته چې ذمهواري لا هم چا منلې نه ده د ښار امنیت سخت کړل شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر پر پیښه خفګان ښکاره کړی او پولیسو ته ویلي چې په دغه پیښه کې ککړ کسان ژر تر ژره ونیسي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین معلومات راکوي.
دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه کله چې ډی ایس پی عمر رحمان او د هغه وراره سب انسپکټر بلال شمس په خپل موټر کې د جیل روډ څخه تېرېدونکي او د خپل کور په لور روان وو چې ناڅاپه ناڅرګندو وسلوالو کسانو د دوی پر موټر ټکان وکړل چې له امله دغه دواړه پولیس افسران سخت ټپیان شول. د ډزو وروسته ناڅرګند کسان په موټر سایکل باندې په تښتېدو کې بریالي شوي دي. وروسته پولیس او سرحدي عسکر سمدلاسه د پیښې ځای ته رسېدلي او دغه دواړه پولیس افسران په زخمي حالت کې د کوټې ملیٹری روغتون یا سی ایم ایچ ته رسولی وو. چیرې چې ډی ایس پی عمر رحمان په سر کې د ګولۍ لګېدو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي او بلال شمس لا زخمی دی. پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری سخته خواشنی څرګنده کړې او پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. اعلی وزیر دا پیش ترګرین غړلې او د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې حکومت به وایي چاته په صبح کې د امنیت دورانولو اجازه ورنه کړي. وروسته پولیس او سرحدي عسکرو د کوټ ښار په لوی سړکانو د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم تر دمګړي پورې چا د دې وروستۍ پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا هم خواشنی څرګنده شوې ده. په دې اړه د بلوچستان ملي ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړ په یو بیان کې ویلي دي چې په کوټ ښار کې پر پولیسو باندې دغه ډول برید د حکومت ناکامي ده. نوموړي زیاته کړه چې په تېرې یوه اونۍ کې د دوه چینی ښاریانو او یو تاجر اغوا کېدل د حکومت ښکاره ناکامي ده. په کار دی چې حکومت د خلکو د ځان او مال د تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې عمر رحمان د پخواني ډی ایس پی شمس الرحمان ورور وو څوک چې په کال 2013 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ د پولیس لاین په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تا ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشرای نن په اسلام آباد کې د کابینې غونډه وشي چې پکې به په هیواد کې د توانایي له بحران سره د تړلو موضوعاتو جاج واغستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ملکنډ ډویژن کې خلکو د بجلی نشتوالي له امله پراخې مظاهرې وکړې او له امنیتي ځواکونو سره په شویو نښتو کې دوه تنه مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا توانایي په اړه د کابینې د کمیټې غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د بجلی لوډ شیډنګ او د دې کمولو په تجویزونو خبر کیږي. تیره ورځ هم د توانایي په اړه د کابینې کمیټې د غونډې په موقع وزیر اعظم نواز شریف ملکی روان لوډ شیډنګ په اړه د برهمې څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې د لوډ شیډنګ موجوده شیډول ورته منظور نه دی. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف اعلی چارواکو ته حکم ورکړی چې د بجلی لوډ شیډنګ دې کم کړی شي او دا یې هم ویلي وو چې تر هغې پورې به په آرام نکینی تر سوچ اولس د روشی په میاش کې اسانتیاوی نوی ورکړی شي. واضح دی د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د اولس مظاهرې روانې دي. تیر ورځ په ملکنډ کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کوونکو د بجلی د نظم ادارې د بابډا دفتر او د لیوی ستنې ته اور لګولې وو او په دغه نښته کې دوه کسان هم وژل شوي وو. د لړکی د ملکنډ ډویژن اډیشنل ډیپټي کمشنر نعیم خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس حالات د معمول مطابق دي.
تقریبا د دولس بجو پورې موږ ورسره مذاکرات کول. د مذاکراتو په نتیجه کې بیا هغوی مظاهرینو خبره ومنله چې د وابډې مشران هم په دې مذاکراتو کې موجود وو. هغوی ول خپل اشورنس ورکړو چې دلته به د بجلی لوډ شیډنګ چې کوم د قاعدي لوډ شیډنګ په بل ځای کې کېږي یا په درګۍ کې هم کېږي نو په هغه اشورنس باندې بیا هغه روډې کلاو کړو او فلحال حالات نارمل
دي. درا پورن تر مخه چې هم نن سهار د خیبر پختونخوا په هری پور ضلع کې صحیح خلک د لوډ شیډنګ پر سر راوتی او خانپور او ټکسلا روډ یې بند کړی دي. بلخوا کراچۍ کې د غیر اعلاني لوډ شیډنګ خلاف نن سین های کورټ خپل فیصله کې د بجلی د نظم کامی اتھارټي نه پرته امر کړی چې د سین صوبې د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک پر سر د کاروایی وکړي او لوډ شیډنګ ختم کړي شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
دا مشال ریڈیو دا اردن کو دا خبر پختونخوا دا سوداگرائی خونی یا چیمبر آف کامرس مشر حاجی افضل وائی د پاکستان مرکزی حکومت راتلونکو مالی کال په بودیجه کې د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د پام وړ پرمختیايي او تجارتي منصوبې په پام کې نه دي نیولې. نوموړی زیاتوي له افغانستان سره تورخم دروازې تړل کېده په څیر پیښو د صوبې تجارانو ته زخت زیات مالی تاوانونه اړولي او باید حکومت هغوی ته له سود څخه پاک پورونه ورکړي. خو هم د خیبر پختونخوا نه د حکمران مسلم لیگ نون ګوند یو غړی بیا دغه تورونه ردوي او وایي مرکزي حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د صوبې د یو شمېر ترقیاتي پروژو سرته رسولو لپاره پیسې بیلې کړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی افضل وایي په وفاقي بجټ کې نه خو د پختونخوا د ولس لپاره لوی پرمختیايي منصوبې شامل کړل شوې دي او نه د پختونخوا کاروباري خلکو ته څه ځانګړي مراعات ورکړې شوې دي. حاجی افضل زیاتوي موجوده وخت کې د پختونخوا تاجران د ډېر مشکل سره مخ دي او په کار د مرکز د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره په بجټ کې ځانګړي مالی پنګه وټاکي.
کم چې ترقیاتي کارونه دي غړ غړ منصوبې دي آج یو منصوبه ما ته داسې نه ښکاري چې هغه خیبر پختونخوا د پاره د مرکزی حکومت دي او بیا اوس چې افغانستان سره زموږ کوم حالات جوړ دي او دا بارډر یې کولاو شي او بند شي هغه زموږ د صوبې چې کوم معاشي خبره ده هغه بالکل دې جوګه نه ده چې موږ خپل د بچو لپاره روزګار وګټو. دا څه خپته چې خیبر پختونخوا کاروبار چې دی هغه ټوټل افغانستان او سنټرل ایشین سټیټس باندې ډیپینډ کوي.
حاجی افضل زیاتوي د زرداری د تیر حکومت په دور کې د پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ته د بانکونو قرضې هم پریښودلې شوې وې خو د موجوده وفاقي حکومت په دور کې دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
حکومت پنځه هزار او شپږ هزار روپۍ هغه اعلان وکړ چې هغه موږ د کانګارو پروګرام کې یا نور داسې بزنس فرینډلی لونز چې کوم هغه ورکوي لږه لري موږ هغه شی دلته انټرسټ فری سلاک خلکو لپاره پیسې ورکړي به شکه
خو بلی خواتا دا مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غړی او دا منصوبه بندی پارلیمانی سیکتر ډاکټر عبادالله وایی موجوده وفاقی بجټ کې د پښتونخوا د عمومي او معاشي پرمختګ لپاره د نورو کلونو په نسبت ډیری منصوبې شاملې کړې شوې دي. یاد دی وی چې د تیری جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې د مالی کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړی شوی دی. خو د پښتونخوا او قبایلي سیمې تاجران او ځینې منتخب غړي په دغه بجټ باندې سختي نیوکې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په کورمه کې د کالجونو او یونیورسټو زده کوونکي وایي درې کلونه وشول چې حکومت ورته د دوی لپاره منظور کړل شوي سکالرشپونه نه ورکوي. دا زده کوونکي خبرداري ورکوي چې که سږ کال هم وظیفې ورنکړل شوي نو احتجاجي مظاهرې به وکړي. چارواکي بیا وایي د زده کوونکو د یادې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. طارق اورگزی له سیمې رپورټ راکوي.
د تنظیم مشرانو په خبره حکومت د سیمې زده کوونکو ته له 2015 کال تر اوسه د وظیفې پیسې نه دی ورکړي. د تنظیم یو مشر وحید الله بنگش مشال لډیو ته وایي د سکالرشپ لپاره کله هم د تعلیم محکمې دفتر ته ورشي نو پلمه ورته جوړوي او دا ستونزه ورته نه حل کوي.
په زرګونو سټوډنټان دي چې په کورمې کې دي او کورمې نه بهر د مختلفو یونیورسټیانو کالجونو کې نمو چونکې بار بار دا مطالبه کړې هم د مونږ په پریس سره غلي یو چې یاره دا کوم سکالرشپ دی دا زر نظر بحال کړل شي. لکه چې ته دا داسې سلسل دار بیا روانه ای او نو مو بیا د دې خلاف سړکونو تر وځو.
د پېښور په سرکاري کالج کې د 12 جمعې د کونکې محمد رحیم وای د سکالرشپ پیسو ته سترګې وې ځکه چې تعلیم خرچه زیاته ده. خو سږ کال هم ورته دا ملونه شوې.
نور مومندي جزې نه ملو شوې ده، بجاورته ملو شوې ده او کوم جنس ته نه ملويږي. مو دا غوړ سم د سکالرشپ ملو شي.
د تعلیم محکمې یو مشر اشرف علي وای هر کال چې کله درخواستونو سره جمع شي نو لستونه جوړ کړي او فاټا سیکریټر ته واستوي. خو په دې لړ کې ورته هغوی د سکالرشپ لپاره فند نه دی جاری کړه نو زکات او سپورې دا د ځنډ ښکار دی.
شون اولریډی جوړ شوی دی، مطلب په فاټا سرټیفیکیټ کې سبمټ شوی دی. کوم ټیم یې پروسی نه بس څولو دو نو به مت به مغر صحیح نه ناغه نه بعد دې دې تم مطلب کړه مغه بو تو دا
واضح دی چې پولیټیکل وظیفه یا سکالرشپ هر کال هغه قبایلی زده کوونکو ته حکومت ورکوي کوم چې د لسم جماعت پاس خپل تعلیمی سلسله جاری وساتي. دا سکالرشپ چې د کالج زده کوونکو لپاره 15,000 او د یونیورسټي لپاره 6,000 روپۍ مقرر دی. تعلیم محکمې تر مخه سږ کال هم ورته 6,000 درخواستونه جمع شوي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د 2014 ولسم مالی کال لپاره د پاکستان اکنامیک سروې د پایلو تر مخه په پاکستان کې د اوسیدونکو خلکو د سواد کچه 2% ټیټه شوې. د سروې رپورټ ښیي په سند او بلوچستان صوبو کې د خلکو د سواد کچه تر ټولو زیات ټیټه شوې. په خیبر پختونخوا کې دغه شرح پر ځای ولاړه ده، البته په قبایلي سیمو کې بیا ښکته شوې. دا چې تعلیمي چارو پوهان او شنونکي په قبایلي سیمو کې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هغو د ممکنه حل لارو په اړه څه وایي، دا به د فرخندې اسد په دې رپورټ کې واورو.
د فاټا د تعلیم مرستیال ډایرکټر محمد عباس خان وای په قبایلی سمو کې د سکولونو نه د ماشومانو د وتلو شرح 8% ده چې زیاتره پکې جنکې دي. هغه وای د دوی د معلوماتو تر مخه اوس هم په فاټا کې د میډل او های سکولونو سخت کمې دي.
د فاټا اوورال ډراپ اوټ تقریبا 8% ده. نو دا هم زموږ کوشش دی چې د ماشومان موږ یې سار کو په سکولونو کې، یعنی مختلف وجوهات دي، د مور اف د پلار نم کې دي شو، د خپل خانداني
د کوزه مومندو د ډنډ کلی خلک بیا وایي چې په سیمه کې د جینکو یو سرکاري سکول هم نه لري او دوی په خپله خرچه یو پرایمري سکول جوړ کړی دی. د دغه سکول یوازینی استاد د خپل مسلو په اړه مشال ریډیو ته وایي،
اک یو ټیچر ایم زه پکې یم، عام 30 واړه چې دي دا ما سره ایډمیټ دي او د سی نان ایډمیټ 15-16 واړه راځي. موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې موږ ته شمسی نه راوړي، موږ ته پکې راوړي چې موږ دا ماشوم
د تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای په فاټا کې د سکولونو د بیا رغونې کارونه هغه سینه دی روان څنګه چې د فاټا ولس غوښتنه کوي. د الف اعلان ادارې د پېښور څنګه یو کارکونکو عمر اورکزی وای،
یو د سیډمیک سکول وی څنګه چې د نستو ځای نه وی کنه، یو د سیډمیک سره صرف کمرې لګې ماته راماتي او باندې والی ټیک یو چې د خلک کینی سبق وی. فاټا کې اوسه پورې د سینه انیشیټیو چا خسته ده او نه اوسه پورې دوه سوچ
د فاټا سیکرټریټ ته وی ورسته سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې نامنی پوځي عملیات د خلکو بیکوره کېدل او د سکولونو ړنګېدل هغه مهم وجوهات دي چې په دغه سیمو کې ماشومان له تعلیمه بې برخې وساتل. د پېښور پوهنتون د فلسفي استاد سمین اپریدی وای، دا سینه د چګنی قبایل تعلیم نه غواړي، خو د امنیتي مسلو د سکولونو او استادانو تر نشټوالي له وجې ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي.
اکسس وی نو هغه د وجه خامخا په لټه شو باندې فرق پروزی او ټیبلز بالکل شته دي، خو وخت سره هغه ډیر زیات بدلیږي. لکه دې ته صرف مونږ په دې نه شو کتې چې دا لو لټه سیدا دا صرف په دې وجه د چیرې گنیا پښتانه یا قبایلیان ده تعلیم خلاف دي، بلکې دې کې نور هم ډیر زیات خبرې دي. شو حالت جنگ کې پاتې شو، ډیسپلیسمنت شو.
د فاټا د تعلیم رسیال ډایرکټر محمد عباس خان د اهم وای دی په فاټا کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپاین هم وچلبو او د ویجاړو شوو سکولونو د بیا رغونې او د نوو سرکاري سکولونو د جوړولو لپاره هم کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په ننګرهار کې ډاکټران وایي د هوا په ګرمېدو سره اکثره هغه ماشومان د نسناستي یا اسهال په ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. دوی میندو ته سپارښتنه کوي چې د نسناستي پر مهال خپل ماشومان زر تر زره کلینیک ته ورسوي او د وارث محلول ورته ورکړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې روغتیا پال وایي چې د ماشومانو نسناستي داسې ناروغي ده چې که په دغه ناروغۍ اخته ماشوم پر وخت کلینیک ته ونه رسول شي نو د مرګ سبب ګرځي. ډاکټر سعادت صافی میندو ته سپارښتنه کوي چې د نسناستي پر مهال خپل ماشوم ژر تر ژره کلینیک ته ورسوي. دی د نسناستي یا اسهال په عواملو راته وایي.
والدینو ته توصیه دا ده چې کله د دوی ماشوم په اسهال باندې اخته کیږي، په اسهال کې وینه موجوده وي، نو ژر تر ژره باید کلینیک ته ورسوي. یا د دوی ماشوم د سی چې هر شی چې خوري بیرته کانګي کوي، یا ماشوم درې ورځې اسهال په تیر شي خو نه شي، باید ژر تر ژره کلینیک ته خپل ماشوم ویسي.
د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد حسین سیزه وایي، ماشومانو ته د نسناستي پر مهال د او آر اس محلول او یا هم زینک منرالونه چې په کلینیکونو کې موجود وي ورکړي. دا چې او آر اس محلول څنګه جوړیږي نو موړه وایي،
دغه وارث په صدور ګلاس او بو کې یو پاکټ چول کیږي او به په یو جک کې په پاک لوخي کې ساتل کیږي. که چېرته صدری ساتونه مخ کې خلاص کړه، خو خبره ده به ورته جوړ، که صدری ساتونه زیات پیچلېږي به دا خطا کې نور ورته جوړ.
دی وایي په کوم کور کې چې او وارث پړی نه وي، نو مېندې کولای شي چې هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر شپږو میاشتو پورته وي شیره یا اړوب ورکړي.
ماشوم دي چې په سال اخته شو که وارث ورسره لا خدې کړه، وارث پکتون نه ورسره موږ تاسو یو رقم مواد شیره ورته و، هغه ماشوم چې شپږ مېشتنه عمر دي هغه ته کولای شي موږ کورنۍ شیره جوړ کړو. یو دوه چونګي مالګه او یو دوه قاشوغه بوره جاکي او هغه خو پاکو بو کې ورته محلول کی او دا ورته ورکی. ماشوم دي که په سال اخته شو کوشش وکړي چې زیات مایات ورته.
روغتیا پال وایي چې دی وی سروې په اساس چې په 2013 میلادي کال شوی و، په افغانستان کې هر کال 6.2 سلنه ماشومان د نسناستی له عمله مړه کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا،
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د انیسی اجمل لا د خبرونو لنډی زور.
د خبر ایجنسی چارواکی وایي تیر شپه په تیران اری بابا کې د حکومت پلاو امن لخکر توحید الاسلام د غړو په یو گاډي د سړک غاړې چاودنه شوې ده چې پکې دوه رضاکاران وشل شوي او یو شوبل دی. الته په کوټه کې د ناصرګند وسلوالو په ډسو کې یو پولیس چارواکي عمر رحمان وشل شوی او بل تن زخمي شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه ډي اس پي عمر رحمان او د غو وراره سب انسپکټر لال شمس په خپل گاډي کې د جیل روډ څخه روانو چې په نامعلومه کسانو ډسې وکړې. د خیبر پختونخوا د تاجرانو صنعتکارانو اتحادیې مشر د 2013 او 13 کال په بودیجې نیوکې کړې او وایي چې په دې بجټ کې د خیبر پختونخوا لپاره کومې خاص پرمختیایي پروژې او د سوداګرۍ په برخه کې ځانګړې پیسې نه دي بیا لیکل شوې. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم مرستیال مشر محمد عباس خان وایي په فاټا کې د سکولونو څخه د ماشومانو وتلو زده کړو پرېښودلو سره 80% درج پکې زیاتره شمېره د جنکو ده. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې اوس هم د تعلیمي ادارو ډېر کمې دي. اروپایي اتحادیې د پاکستان، افغانستان او ایران لپاره شاوخوا 40 میلیونه یورو بشري مرستې اعلان کړې دي. اروپایي اتحادیې وایي په دې مرستو کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د هیواد دننه بې ځایه شوو لپاره 2 میلیونه، په ایران کې د افغان کډوالو لپاره 10 میلیونه او په افغانستان کې دننه د بې ځایه شوو لپاره 45 میلیونه یورو ورکول کیږي. مصر له روسیې څخه غوښتي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د ورسره مرسته وکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې پرون په قاهره کې د روسیې او مصر لوړپوړو مشرانو ملاقات وکړ. او امریکایي سینیټر جان مکین ویلي د نړیوال امنیت لپاره د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د داعش پرتله ستر ګواښ دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ماسکو مبینه مداخلت له وجې دې پر روسیې بندیزونه زیات کړل شي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له رفت انجمه اورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه خپلې ادارې لیکلې دي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې د روژې میاشتې په شروعات کې په ګرمۍ کې زیاتوالی سره سره د خیبر پختونخوا په ډېرو برخو کې د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونو کې هم زیاتوالی را روان دی. تېر ورځ په ملاکنډ کې د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کې یو کس وژل شوی او املاک ته نقصان رسېدلی دی. ادارې په وینا بل پلو د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف وایي چې بجلی پټونکي یا په غیر قانوني توګه استعمالونکي که هر څومره احتجاجونه وکړي هغوی ته به بجلی نه ورکړل کیږي. او دای ویلی چې تاجران ته بکات چې هغه خپل دکانونه په وخت بندوي چې دا شند بجلی بچت کول ممکن شي. وزیر اعظم نواز شریف د بجلی بندولو په شیډول خفغان ښکارا کړی دی. یو بل ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي حکومت شروع کړی شوی د ډیرو بجلی منصوبو فعالیدو باوجود د ملک په مختلفو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ د تقاضا لري چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی سطح غونډه روبلي او متعلقه ادارو او چارواکو ته دې واضح کړي چې د لوډ شیډنګ ختمولو په هلو ځلو کې به هیڅ قسمه ځنډ نه برداشت کوي. ادارې وایي چې د روژې شروع کې دو سره که یو خوا سندھ، پنجاب او د بلوچستان زیاتره علاقو کې ګرمي زیاته شوه، نو بل خوا د ملک په مختلفو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی. دریا خره کې وایي چې وفاقي حکومت ته پکار ده چې په ملک کې روان لوډ شیډنګ کابو موندلو لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ډپټي کمشنر د پېښور ولس ته اپیل کړی چې چېرته هم د سرکاري نرخنامې نه زیات قیمت کې ورته د خوراک څخه سیزونه ملاویږي نو هغوی دې په شکایتي نمبرو ټلیفون کوي. ضلعي انتظامیه به په هغه وخت د متعلقه دوکاندار خلاف سخته کاروایی کوي. اداریه وایي چې ضلعي انتظامیه ته د ولس د شکایتونو انتظار نه دی کول پکار، بلکې دا خبره یقیني کول پکار دي چې د پېښور په کم لوی وړوکو سټورونو کې د سبزۍ او د میوو د سرکاري نرخنامې پابندي نه کیږي، د هغوی خلاف دې کاروایانې وکړي. زیاتوي چې کله انتظامیه د امروزه په بنیادونو هر لوی وړوکی بازار کې دکانداران په داسې عمل کولو نه سي او جیلونو ته اثر وینو هله به په سرکاري نرخنامې عمل درآمد یقین شي. اضافي به وینا انتظامیه ته د ولس د اسانتیاوي لپاره ارزان رمضان بازارونه لګول پکار دي او موبایل یوټیلیټي سټورز په ذریعه په مناسب قیمتونو د خوراک څخه سیزونه ورکولو سره به ولس ته څه ناڅه ګټه ضرور ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې دغه هیواد وګړي پرېږدي چې د پوځ او حکومتي ادارو د کارکردګۍ په اړه خپل نظریات په آزاده توګه پر ټولنیزه میډیا څرګند کړي. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د دینی عالمانو د وژنو پیښو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته وایم. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پرون دوشنبه په خبره کړې و اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د هغه هیواد پر وګړو لګولي بندیزونه له منځه یوسي چې له مخې هغوی نشي کولای پر انټرنیټي شبکو خپل سوله ییز نظرونه په آزاد توګه خپاره کړي. د ادارې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومتي مقامات باید د هغه هیواد پر پوځ او حکومت د انتقاد کوونکو د ویرولو پالیسي ختم کړي. هیومن رائټس واچ همداراز د پاکستان له حکومت د هغو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې پر ټولنیزه میډیا د هغوی د څرګندونو لپاره چې تاوتریخوالی او خشونت نه خپروي په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. په اعلامیه کې په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په حواله ویل شوي چې غړي پر سوشل میډیا د هغوی د تبصرو له وجې په نخه او نیول کیږي. په دې لړ کې پاکستان تحریک انصاف ګوند دا وکړي چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې د اویس خان او سالار کاکړ په نومونو د یاد ګوند دوه تنه غړي د څو ورځو لپاره تر بندي ساتلو وروسته پرته له دې چې پر هغوی لګول شوي تورونه په ډاګه کې خوشي کړل. د اعلامیې تر مخه پر اف آی اے دا تور هم دی چې د روانې مې میاشتې پر 21مه یې د حکومتي مسلم لیگ نون ګوند یو ملاتړی ډاکټر فیصل رانجا هم اوچت کړو. د هیومن رائټس واچ اعلامیه زیاتوي د پاکستان حکومت وروستیو اقداماتو په هغه هیواد کې د خلکو د بیان د ازادۍ حق پر وړاندې نوې ستونزې جوړې کړې دي. بلخوا امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دینی عالمانو د پنهخه کېدلو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي افغانان چون د خپلو عالمانو خبرو ته غوږ نیسي ځکه نو باور کېږي چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې سلګونه دینی عالمان وژل شوي چې دغه وژنې همیشه طالبانو نه دي کړې. خو په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي د تیرو 2 کلونو په موده کې چې افغان طالبانو خپله جګړه تیزه کړې په افغانستان کې د علماو د وژنې پیښې هم زیاتې شوې. په لیکنه کې د یو افغان دینی سکالر محمد محق لخولې چې نوموړی د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار هم دی زیاته شوې طالبان د دې لپاره چې علما په خپلو ویناو کې د دوی مشروعیت چیلنج نه کوي هغوی په نخښه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپل لمړنۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو مسلو د سوریې او اوکراین پر شخړو خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوړ شوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې د روسیې پر رسنیو سرګند انتقادونه وکړل. عصمت ساروان د موضوع تفصیل راکوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. ایمانوئل ماکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبه په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. ماکرون د خپلو څرګندونو په یو برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسم او دروغي خبرونو په خپرولو تور نکړي.
روسیا تودې
او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبریالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او واغیز شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاند وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویل پخوا هم په دې اړه ویل شوي وو چې روسیه به د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. پوتین هم دا راز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه. لما و پوښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې؟ وایم هیڅکله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه وکوي. د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. امانوئل مکرون د سش کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې میرمن لوپن تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه. همداراز داسې ښکاري چې کرملین د فرانسې په انتخاباتو کې د میرمن لوپن د بری غوښتونکی و. په فرانسه کې له ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ولسمشر مکرون وویل هیواد یې د سوریې په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار کولی شي څو په نتیجه کې داعش یا اسلامي دولت ډله له منځه لاړه شي. د زیاته کړه په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل د فرانسې لپاره سره کرشه یا د نه منلو وه، ځکه چې د ده په وینا د داسې وسلې استعمال خبره غچ اخیستلو ته بیایي. مکرون په دې برخه کې ډېر څه ونه ویل. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحده ده او تل یې ویلي دي چې د بشار اسد حکومت په رسمیت پیژني او د نوموړي د مخالفانو مخالفه ده.
اسمت ساروان و فرانس پریس خبری جانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به خای روسیې ته په خپل راتلونکي سفر کې دا غواد له مشرتابه سره په خبرو کې د دوړ خیزه تجارت پر موضوع ټینګار وکي. روسیه هند ته وسلې ورکړي او دا غواد سیاسي عملاتړې هم پاتې شوه. د لیکنې تفصیل فرخنده اسد اور.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په غواړي د روس سره خپل اړیکې لا ښه کړي او په دوه اړخیزه تجارت خبري وکړي. هغه به په دې اونۍ کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. نریندر مودی به د روان زیارت په ورځ په سن پیټرسبرګ کې په یو سرمشریزه کې ګډون کوي او غواړي به چې د روس سره په هغو مسلو خبري وکړي چې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کم شوې ده. دواړه هیوادونه د تیرو او یو کالو راهیسې نږدې اړیکې لري. روس هند ته د وسلو ورکولو سره سره د دغه هیواد یو سیاسي ملګری هم پاتې شوی دی. د بروکینګز انډیا د بهرنۍ پالیسۍ یو کارکوونکی دروا جی شنکر وایي که څه هم د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ څه خاص اړیکې نه دي پاتې شوي او یا په ټیټه کچه دي، لکه ډیرو لږو خلکو له په هند کې روسي ژبه ورزي، خو د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ اړیکې کله پرې شوي نه دي. تمدا دواړه مشران به په توانایي، تجارت او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وکړي. هند به غواړي چې د روس نه اټمي ریئکټرې راوغواړي او دا شان په کوئله انحصار کم کړي. تر اوسه روس هند ته دوه ریئکټرې ورکړي دي او تمدا نورې هم ورکړي. په 2015 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.3 بلیون ډالرو تجارت شوی دی او دواړه غواړي تر 2030 کال پورې دغه 1.5 بلیون ډالرو پورې ورسوي. خبري ایجنس لیکي د شوروي اتحاد د ختمېدو وروسته هند غربي هیوادونو سره هم اړیکې ښې کړې او اوس غواړي چې خپل زړه روسي وسله نوې او جدید کړي. او نریندر مودی بیا دا کوشش هم کوي چې ځینې نړیوالې کمپنۍ دې ته وهڅوي چې په هند کې کار پیل کړي او دا شان د هند جوړې شوې وسلې او نور پوځي سامانونه جوړول زیات کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي دوه نه مخکي پر یو شمېر جهادي پاڼو د القاعده د پخواني وجل شوی مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن غک پور شو. واسپانه د شنونکو په حواله ولی القاعده غواړي د ځپل شوی اسلامي دولت وسلواله ډلې جنگیالیو ته سرپنا ورکړي. په ترڅ کې القاعده په یو نوي قوت سره مخ ته راولي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د هغه 28 کلن زوی موضوع راخسته ده چې دوه نه مخکې په جهادي وپاڼو اواز خپور شو. ورسپانه لیکي چې کسه هم د دغه غږ لهجه ډیره نرمه ده، خو پیغام هم هغه زوړ دی چې پکې د وجنې حکم ورکړل کیږي. دوه نه مخکې په جهادي ټولنیزو پاڼو دغه آواز ډیر واورېدل شو او داسې احساس ترې کېده چې جوړې وجلې شوی بن لادن د خپل تر ټولو محبوب زوی په شکل کې بیا راژوندی شوی دی. د ورسپانې په خبره په دغه پیغام کې حمزه بن لادن په خپلو پلویانو غږ وکړ چې تیار شي او هغو خلکو ته وښایي چې موږ د خپلو تلفاتونه راوته شو او ستاسو د بې یقینۍ ځواب درکولی شو چې موږ به د هغو خلکو په پل خپېږدو چې زموږ نه مخکې د شهادت په لاره تللي دي. د ورسپانې په خبره د حمزه بن لادن دا ریکارډ شوی پیغام په لومړي ځل د روانې میاشتې په 14 نیټه مخې ته راغلو او چې کوم پوهان وسلوالې ډلې لکه القاعده ساری هغوی دا اواز زر د القاعده د شاهزاده په نوم وپیژندو. په دغه خپور شوي پیغام کې د شمالي امریکې په ښارونو او یورپ کې د بریدونو ګواښ ورکړل شوی او د برتانیې په مانچستر کې د هغو بریدونو نه دوه اونۍ مخکې خپور کړل شو چې پکې د ماشومانو په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. په دغه پیغام کې ویلې شوي وو چې موږ به په شام کې په هوایي بمبارۍ کې د وژل شوو ماشومانو بدل اخلو. یو شمیر غربي امریکایي او د مندني ختی سره تعلق لرونکو استخباراتي چارواکو او ماهرینو ورسپانې ته ویلي دي چې د دې پیغام نه دا واضح شوه چې د غرب او امریکا سره په جنگ کې بوخت دي وسلواله ډله کې څومره انتظامی بدلون را روان دی. خو دغه څېړونکي وایي چې د امریکایي هوایي بمباریو نه سخت اغیزمن شوي او بیا په مندني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخې ته راتلو د وجې پر شا تللې دغه ډله اوس د نوي شروعات لپاره ځان تیاروي او داسې ښکاري چې د نوي بن لادن په مشرۍ کې دا ډله پر تشدد آغاز کول غواړي چې پکې به د اسامه بن لادن د مرګ بدل اخیستل هم وي. څېړونکو ورسپانې ته ویلي دي چې په اصل کې القاعده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو پس د هغې ډلې پاتې جنگیالو لپاره یوه سرپناه ورکول غواړي او موخه یې دا ده چې په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همدرد پلویان او جنگیالي په یو سنگر را یوځای کړي. په اصل کې القاعده د ځوان بن لادن په مشرۍ کې د موقع نه ګټه پورته کول غواړي ځکه چې اسلامي دولت وسلواله ډله وار له مخه د ګزار لاندې ده.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ملګری ملتونو وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو پرتله سږ کال د کورونا بې ځایه شو افغانانو شمیر په سلو کې 14 لږ دی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبره لږ شوی نه ده چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی بلکې له جګړې ستړیو افغانانو نورو سیمو ته د کډو وړلو وس نه درلود. ملګری ملتونو وایي د جګړې ډېر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم پکې جګړه وه او له دغو سیمو هغه کسان په خواله وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 14 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ وو او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بې وزلي ده چې له کبله ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبور دي چې په جګړه کې د مرشوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
په بغلان ولایت کې، بیا کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوي او له کبله خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,50,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند لخکرګا ځوانانو په داسې حال کې چې په سیمه کې د افغان طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، د روژې میاشتې له پیل سره سم د شپې لخوا د کرکټ ټورنمنټ پیل کړی. له ولسوالۍ او مرکز لخرګاه څخه لزګونه ځوانان دغه سالو ننداري ته ټولیږي. د ټورنمنت مسولین وای له دغه لارې غواړي د سیمې خلک د جنگ ناخوالی هیري او د یو سولیز ژوند هیله وکړي. الیاس دایی رپورټ راکوي.
ډیر وخت دی خو سړکونه خالی دي. موږ دو چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی. په میدان کې تیاره ده. شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري. په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډی سي توپونو فیرونه د خلکو خوب او آرام اخلي. د داسې تورنمنت دپاره په توره شپه د سلګونو ځوانان راتلل شاید بیلابیل عوامل ولري، خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د نامنوی له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو او د دې رغو څخه مې دماغ باندې یو رقم بوج راځي، یو رقم په روحي تکلیف سره اخته شوی چې اوس راغلم دلته یو ګړی خپل ساعت تېر کړم او دغه درد او دغه ګرد دماغ یې تاسو.
د ځوانانو شمېر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کړی. چای، اوبه او جوسان حتی ځینو ځوانانو د نږدې کورونو څخه نالۍ او بالښتونه راوړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل سي. پر لوبغالي شاوخوا پر بنډس لوړو لرګیو ځوړند سوي لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډېر رڼا نه ورکوي، خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤل محمد حسین فولادوال وایي د دې کار څخه موخه د یوه امن لشکرګاه شودل دي.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوبو سره بلد سي او بل موږ باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې د دوی وایي چې امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دا د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي. د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي.
د الیاس دایی رپورټ موردو د خوست. یو شمېر فرنګیان او لیکوالان وایي په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډېره شوې ده. دوی په دې برخه کې د معیار په ګډون د کتابونو د ویش ستونزې هم مهمې بولي او زیاتوي چې په خوست کې اکثره چاپېدونکي کتابونه هم هلته پاتې کیږي او نورو ولایتونو همدارنګه د پښتونخوا کتابتونونو او علمي مرکزونو ته د لیږ منظم پروګرام نشته. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
شاعر او خبریال ساجد بهار مشال رادیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنی د ډیری دوه عملونه تاسو په ګوته کړل.
دا چې په ورستیو کالونو کې په پښتون میشتو سیمو کې کتاب لیکنه ډیره شوې ده، یو لامل په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپل پښتو کې تشه مخصوصوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو پوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کیږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغېزې څه دي؟
په اوس کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. د پوهې په برخه کې ستر لاسته راوړنه دا ده چې مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیفیت په لحاظ دا چاره ښه شوې، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پښتو ژبې تعریف شوي کتابونه تر ډیره خوست کې تقسیمیږي او د نورو ولایتونو او پښتونخوا په کتابتونونو کې ویشنه کمه ده. د پړک مجلې مسؤل مدیر سردار شفقی پاړوایی
پرمدی ټولنې د مشهور لیکوالو په شان په خپل لګښتونو د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د کتابونو چاپولو تجربه نه کوي، نو دوی اړ دي چې په خپل شخصي لګښتونو چاپ کړي. نو په شخصي لګښت چاپ او بیا د ټول هیواد او پښتونخوا چې موږ ګډه ژبه او کلتور سره لرو د غوی علمي مرکزونو او کتابتونونو ته رسول ستونزمن وي.
د کتون کولاند کسه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو شاعرانو او د رسنیو کارکونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه شیری ټولګ ټولګې مجلې ورځپاڼې اونیزې او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه او د چاپ او ویش لپاره یې هم اړوندو ادارو منظم میکانیزم نه دی جوړ کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان موسمیت محکمه وایي نن او سبا به د هیواد هوا ګرمه اوسي او تر هغې وروسته امکان شته چې په غرنیو سیمو کې بارانونه وشي او هوا ورسره یو څه ښه شي. په داسې کې ډاکټران وایي خلک باید په لمر کې د ګرځېدو پر وخت په سر لمده کپړه واچوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي او تر رپورټ وروسته تاسو له یوې سندرې هم خوند اخلئ.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکی ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان، کوهاټ او رسالپور کې په صوبه کې تر ټولو زیاته ګرمي ریکارډ کړل شوې وه، چرته چې درجه حرارت 45 ډیګري سینټي ګریډ نه اوړېدلې وو.
پاکستان کې بالای علاقو مې
د ملک په بره سیمو لکه اسلام آباد، د پنجاب او خیبر پختونخوا غریزو سیمو کې به نن د ګرمۍ زور تر څه حده راکم شي، ځکه چې راتلونکي یو نه دوه ورځو کې د یادو سیمو په ځینو برخو کې د باران او هوا چلېدو امکان دی. د دې ترڅنګ په جنوبي پنجاب، سندھ، د ملک په ساحلي پټه او بلوچستان کې د راتلونکو شپږونو تر اوو ورځو پورې د باران څه امکان نشته، خو د ملک په بر سیمو کې چې کوم بارانونه بکیږي نو د هغې وجې نه به د دې سیمو په درجه حرارت کې هم کمی راشي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سختې ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو سیندونو او خوړونو کې د اوبو کچه اوچتېدای شي، ډاکټر حنیف وایي
د
ملک په شمالي برخو کې هم درجه حرارت زیات شوی دی چې له وجې په غرونو پرته واوره ویلې کېدل شروع شوي. همدې له وجې د ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په خوړونو کې اوبه زیاتېدل شروع شوې دي، خو د سیلاب راتللو هیڅ امکان نشته، ځکه چې د ملک په ټولو دریابونو خوړونو کې د تیر څه وخت راځي د اوبو کچه د معمول نه کمه ده.
د ګرمۍ موسم له وجې کمې ناروغۍ لګېدای شي او خلکو لا څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. د دې په جواب کې د پیمز هسپتال ډاکټر محمد اسماعیل وایي چې خلکو لا پکار دي چې ځانونه د لمر نه ساتي.
کوم خلک چې کار کوي پر اوبو باندې یا مزدوران دي یا دغه څه ګرځي، هغه خلک لمده کپړه دي په سر اچي، هغه ډېره ضروري ده او کوشش د کوي دا زیات لمر ټیم چې د ساري 1200 بجو نه تر 3 بجو پورې دغه ټیم کې د بار نه راوځي. تر ټولو زیات امپورټنت څه دی؟ هغه هیټ سټریس دی. یو څوک پر اور باندې داسې راوغورځي، شیر پیدل شروع کړي، خولي نه یا زګونه وځي یا جسم یې ډېر زیات ګرم شي، نو دا د هغه علامات دي. هغه لپاره دا پکار ده چې فورن کپڑے دینه وباسي، یو پکی مکی ته مخې تکی دي او اوبو پی وباسي او فورن دی هسپتال کې ورکړي.
ته موسمیاتو محکمې تر مخه چې 13 ورځ تر ټولو زیاته ګرمي د بلوچستان په تلبت سیمه کې ریکارډ کړل شوې وه، چرته چې درجه حرارت 53.5 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. پداندې هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
شد رحمت باران ہار غستے اونے، راشد رحمت باران ہار غستے اونے، شول کا دکلی دا شول کا دکلی دچنا ہار غستے اونے، راشد رحمت باران ہار غستے اونے، راشد رحمت باران ہار غستے اونے. چلا راشد رحمت بارانا ہار غستے اوڑے راشد رحمت بارانا ہار غستے اوڑے
راشد رحمت بارانا ہر غصے